افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سویتا سیاسي رادیو ته غوږ یاست. د ازادي رادیو یو بل یو ساعت خبرونه پیل شوه. په راپورونو کې اوري چې د طالبانو رهبر ویلي چې دا احتمال نشته چې دوی دا سیجر اوربند وکړي. نور مسایل هم څېړو پیل له خبرونو کوو. له اجمل هم نه اوري.
د طالبانو مشر ملا هبت الله تلوی هن ویلی چې د دې ډلې لخوا په نږدې راتلونکي کې د کم اوربند احتمال نشته. اخوا د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکو یو اربیا د افغانستان د جګړې لخکې لخوا غوښتي چې لږ تر لږه دې په کوچني اختر کې اوربند وکړي او د سعودي پاشا تهران د وسلوالو ترهګرو په ملاتړ تورن کړي. د طالبانو مشر ملا هبت الله تلوی هن ویلی چې د دې ډلې لخوا په نږدې راتلونکي کې د اوربند احتمال نشته. اخونزاده د کوچني اختر په مناسبت پیغام کې ویلی چې متحده ایالاتو سره یې د خبرو دروازه لا هم پرانستې ده. د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده د پیغام وروسته لاغې خپور شوی چې د امریکایي هیئت سره په قطر کې د طالب استازو شپږم پړاو خبرې تیره میاشت پرته له کوم لوی پرمختګ پای ته ورسېدې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیرې میاشتې په لومړیو کې د روژې د مبارکې میاشتې په خاطر په ټول افغانستان کې د اوربند وړاندیز کړی و، خو وسلوالو طالبانو دا وړاندیز ونه منه. تیر کال په یو اختر کې وسلوالو طالبانو د درې ورځو لپاره اوربند منلی و. دا اقدام هغه مهال د افغانستان او د نړیوالې ټولنې له ګرم هرکلی سره مخ شوی و. اخوا د افغانستان د سولې د عالي شورا لوړپوړي چارواکي د افغانستان له ټولو ښکېلو خوا غواړي چې لږ تر لږه په کوچني اختر کې دې اوربند وکړي. د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل
د اختر ورځې دا د بختورې ورځې دي او غوښتنه دا چې اقلن اقلن دغه اختر په ورځو کې که موږ د خلکو په مجموع کې وینه پرېدل بچي
تمکیږي چې د راتلونکي سه شنبه او یو چهار شنبه په ورځ به په افغانستان کې کوچنی اختر لمانځل پیل شي. افغان حکومت تر دې مخکې د اختر په ورځو کې د اوربند لپاره د چمتووالي خبره کړې، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه د اختر په ورځو کې د اوربند غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په دریمه ورځ نن افغانستان او استرالیا د یو بل سره مخ کیږي. دا لوبه د افغانستان په وخت مازیګر په 15 بجو پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلی ازادۍ رادیو ته وویل چې ډاډمن دی د افغانستان ټیم د دې لوبو لپاره ښه چمتووالی لري.
مطمئن یم چې د افغانستان ملي لوبډله په دغه لوبغالي کې ښه لوبه کوي، ځکه د افغانستان ملي لوبډله چې د پاکستان په وړاندې باندې کومه لوبه وکړل، واقعا هم د افغانستان لوبغاړو د بالینګ په شوبه کې ډیر ښه بالینګ وکړي، هم د غرنګ په بیټینګ کې شو وزلیدل، پاکستان ته ماته ورکړه.
افغانستان شپږ ورځې مخکې په یو تمرینی لوبه کې پاکستان ته په درې وکټو په همدې لوبغالي کې ماته ورکړې وه، خو وروسته یې بل تمرینی لوبه د انګلستان په وړاندې په لوی توپیر وبایلله. په 2015 کال کې افغانستان د استرالیا په وړاندې هم یو د پام وړ ماتې خوړلې وه. اوس چې له هغې رئیس افغان ټیم ډیر تغییر کړی او پرمختګونه پکې شوي، وبلیدل شي چې د نړۍ د یو پیاوړي ټیم په وړاندې نن د لوبې په ډګر کې څه کوي. تاسو موږ غږله ازادۍ راډیو ناوړی. د سعودي عربستان پاچا تهران د وسلوالو ترهګرو په ملاتړ تورن کړن. سلمان بن عبدالعزیز پرون په مکه مکرمه کې د اسلامي همکاریو د سازمان په سرمشري ځکه ویل چې دا ترهګر د نړۍ په کچه د تیلو سرچینو ته په یو ګواښ بدل شوي او د سیمې امنیت تهدیدوي. پاچا سلمان په دې ترڅ کې په وروستیو کې د متحده عربي اماراتو په اوبو کې د تیلو پر ټانکرونو بریدونو ته اشاره وکړه او د سعودي عربستان د تیلو پر پایپ لاینونو یې د بې پیلوټ الوتکو برید یو تروریستي عمل وباله. دا سعودي پاچا زیاته کړ چې د دې تورېستي بریدونو هدف یوازې سعودي عربستان او د فارس خلیج نه دی. د دې په وینا د دې هدف ټول نړۍ ته د تیلو درسولو مخه نیول دي. تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړی. د اسلامي همکاري سازمان د امریکا د متحده ایالاتو او یو شمېر نورو هیوادونو دا پریکړه وغندله چې دوی په اسرائیل کې خپل سفارتونه بیت المقدس ته انتقال کړی دي. د 25 هیوادونو د مشرانو په غونډه کې چې د سعودي عربستان په مکه مکرمه کې پرونو شو، همدارس متحده ایالاتونو پر دې پریکړه اعتراض وکړ چې متحده ایالاتونو پر دې پریکړه اعتراض وشو چې د سوریې د جولان لوړې سیمې د اسرائیل د خاورې په توګه په رسمیت پیژندلې. دا جولان والی د 1980 کال د عرب او اسرائیل د شپږورځنۍ جګړې پر مهال اسرائیل لاندې کړی. د همدې جګړې په ترڅ کې اسرائیل د بیت المقدس ختیځ لوري هم ونیو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2018 میلادي کال کې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده او امر یې وکړ چې د امریکا سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال شي. تر دې پریکړې وروسته لږ شمېر نورو هیوادو لکه ګواتیمالا په ګډون ورته اقدام وکړ. دا کاسو حکومت یو روسي چې د ملګرو ملتونو سازمان ته کار کوي غیر مطلوب بللی او له خپل خاورې د هغه د شړلو امر کړي. د دې هیواد صدر اعظم راموش هرادینای پرون پر فیسبوک ولیکل چې د بهرنیو چارو وزارت ته امر کړي چې د میخایل کراسنو شچیکوف په نوم دا وګړي په بیړني ډول غیر مطلوب اعلان کړي. دا کاسو صدر اعظم د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي هم غوښتنه کړې چې د دوی له پریکړې سره سم عمل وکړي. د ملګرو ملتونو د سازمان روسي کارکونکو د مې پاتې وشتمنټه د کاسوو په شمالي سیمو کې چې اکثره سربان استوګن دي د پولیسو په عملیاتو کې زخمي شوی وو. دا خبر
تاسو ته د رادیو ته غوږی یاست. د دې خبرونه په راپورونو کې اوري چې په داسې حال کې چې د طالبانو رهبر د احتمالي سولې خبري رد کړي. د سولې علي شورا د جګړې لشکيل خو او څخه غواړي
غوښتنه دا چې اقلا نقلا دغه اختر په ورځو کې موږ د خلکو په مجموع کې مینه دل بچي نه یو څومره د اقلا د اطمینان ورځې خلک تېرې
له عامو افغانانو هم اورو چې د سولې او اوربان په اړه څه وایي.
د دواړو خواو سم دا غوښتنه ده چې دوی کښېني خپل سوله سره وکړي په مابینس کې سوله کې د دواړو خواو خیر دی.
وسلولو طالبانو د مرکز ترین کوټه او چینر ټول سولې ترمنځ لاره د ملکیانو پر مخ هم وتړله.
نه مټر پرېږدي نه پیاده کسان پرېږدي. د دې خواسه مریض ور ولسي امبر تر جواب یې کده خاص ورته ولسي امبر ته چینر ټول سولې ته انتقالېږي.
په پرا ولایت کې ساش کال د غنمو حاصلات شو.
شش کال غنم ښه غنم دی. کیفیت هم ښه کیفیت دی. جواب هم ښه جواب خلکو ته ورکوي.
افغانستان او استرالیا ترمنځ د کرکټ د نننۍ مسابقې په اړه هم معلومات درکوو. د نور مسایلو تر څنګ دوه اونیس پروګرامونه هم د خبرونې په دویمه نیمه کې اوریدلی سي. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه د طالبانو رهبر ویلي چې دا احتمال نسته دوی د داسې ژر اوربند وکړي. ملا هیبت الله د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو په وړاندې د خبرو دروازه هغسې پرانستې ده. د طالبانو د رهبر دا خبره په داسې حال کې کړې چې تر دې مخکې د سولې علي شورا له وسلولو طالبانو د اختر په درې ورځو کې د اوربند غوښتنه کړې وه. د سولې علي شورا مرستیال نن ازادي راډیو ته ویل که وسلول طالبان اوربند اعلان کړي حکومت هم ورته اقدام ته چمتو دی. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې علي شورا په طالبانو غږ کوي چې که اوږدمهالي اوربند ته غاړه نږدي نو لږ تر لږه باید د کوچني اختر د خوشحالیو په درې ورځو کې اوربند وکړي. د سولې د علي شورا مرستیال عزیز الله حجی دین محمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که طالبانو اوربند اعلان کړ حکومت چمتو دی چې اوربند وکړي.
د اختر ورځې دا د بختوري ورځې دي او غوښتنه دا چې اقلا نقلا دغه اختر په ورځو کې که موږ د خلکو په مجموع کې مینه پرېدل بچي نه وي دا به د یو څو ورځې اقلا د اطمینان ورځې خلک تېرې کړي.
خو حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی. د افغانستان د سولې د عالي شورا د مسؤلینو لخوا په طالبانو د اوربن غږ وروسته له هغې کېږي چې تیر کال افغان حکومت او طالبانو د کوچني اختر په مناسبت درې ورځې اوربن کړی وو. په لوی اختر کې بیا طالبانو اوربن نه و کړی خو افغان حکومت یو غاړې مشروط اوربن اعلان کړ. په ورته وخت کې د سولې د ولسي حرکت غړي هم د جګړې لخکې لوغاړو په ځانګړي ډول په اختر کې د اوربن غوښتنه لري. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست
دا که یو ورځ اوربند وسي دوې ورځې وسي درې ورځې وسي او یا یو ساعت وسي ډېر کسان ژغورل کېدای سي. ښه دا دی چې د جګړې دواړه لورې اوربند اعلان کړي څو دغه وژنې چې دلته په افغانستان کې روانې دي پای ته ورسول سي. موږ چې څمال حرکت را پیل کړی و تیر کال او بیا چې اوس روان یو همدا مو موخه د هدف مو دی چې نور باید د جګړې ښکېل اړخونه ژر تر ژره اوربند اعلان کړي.
د سولې د ولسی حرکت غړي د سولې او اوربند د غږ چتولو لپاره د محل د لخکرګه مساکله په لاره وهي. مخکې تر دې بیا د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې هم عامو خلکو او دینی عالمانو د غونډو په جوړولو سره د اختر په ورځو کې د جګړې دواړه خواوې اوربند ته هڅولې دي. وسلوالو طالبانو په خپل اختریز پیغام کې د اوربند په اړه څه نه دي ویلي، خو د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په خپل یو تازه استولي پیغام کې ویلي دي چې د اوربند لپاره تر اوسه زمینه نه ده مساعده.
د طالبانو رهبر ویلي چې دا احتمال نسته دوی د داسې ژر اوربند وکړي. ملا هبت الله د اختر په مناسبت شېبه مخکې په خپل یو پیغام کې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو په وړاندې د دوی د خبرو دروازه هغسې پرانستې ده. تر دې مخکې د افغانستان د سولې عالي شورا له وسلولو طالبانو غوښتنه وکړه چې لږ تر لږه د کوچني اختر په درې ورځو کې اوربند وکړي.
د جګړې ښکېل خواو که د جګړې په ډګر کې اوربند ونشو خیر دی، راشي او د ازادي رادیو په ځانګړي اختریز خبرونه اوربند کې خبري وکړي. اوربند د اختر په لومړۍ ورځ له ازادي رادیو.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د اوربند او د سولې د احتمالي موافقې په اړه مو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د افغانانو نظرونه هم راخستي چې د جګړې لشکېل خواو څخه غواړي.
زما نوم لالا دی، د شمنسور اوسیدونکي. تقریبا درې کاله کېږي د جنګو، درې کاله اضافه کېږي. له اوس دونه وخت کېږي چې موږ مهاجر شوي بالا په دغه کډو کې به ژوند و زندګي ده. زموږ د دواړو څه دا هیله ده چې وسیله په کار د رحم به کار دی. د افغانستان خلک ډېر تباه دي، در به دره دي، ټکر ټکر دي خوران. فرض روژه ده، باید اختر به ښه خوشحالۍ تېر کړي. په غم نه، په غم هېڅ ورځ ده. څلوېښت کاله کېږي چې دا جنګونه دي، دا هېڅ پیدا نشته.
زما نوم محبوب دی. دې جګړو خو دغنې زیانونه رسولي دي. یعنې زما خپل ورور، زموږ دوه ورونه ول، زموږ دوه ورونه څخه یو ورور په دغه جنګ کې شهید شوی دی. نو موږ غواړو چې دغه مشکلات ټول افغانستان د حل سي. ولې په دې وطنو کې داسې کورونه ډېر پیدا شوي چې درې او څلور پنځه په دغه دولت کې یا د طالب طرف څخه په دې جنګو کې تللي دي. ډېر خوش شوي، در بدره شوي دي، عاجزي او ماشومان دا در بدره شوي دي. نو موږ غواړو چې اولین خو باید په ټول افغانستان کې سوله راسي. بیا تر سولې راودې خواته سوله خو نو اعتماد لري چې څه وخت واخلي. مګر تر هغه وروسته موږ وایو چې په دغه اختر کې باید اوربند وسي.
زه در وزګان د ویلات اوسېدونکی یم، د تختیانو. یعنې پروش کال واکن ما سه په کوچني اختر کې په ولا چې جړه کېدم، یعنې راسه وم ژړه سوه، در سترګې مې اوښکې بهیدلې. چې طالب ته به مې وکتله، طالب دغه رقم انسان و. که به مو عسکر ته وکتله، عسکر دغه رقم یو انسان و، یو بشر و. دواړو به غاړه په غاړه کې لاسونه سره اچولي وه، دوی به سره ګرځېدله. یوم ویله چې دغه دی یا بل عمر دغه دی. دا خو بېخي ښه لوی نعمت دی چې خدای تعالی په موږ باندې دا نعمت راکړي. خدای تعالی دې دا نعمت زموږ په برخه کړي.
زما نوم جمیل میدان وردګ ولایت اوسیدونکی یم. د میدان وردګ ولایت د اوسیدونکو غوښتنه د دولت او طالبانو څخه دا ده چې د اختر په رارسېدو سره اوربند وکړي. اګر چې موږ دایمي اوربند غواړو چې د دایمي شته پاره وشي، خو بیا د اختر د مسلمانانو یو د خوښۍ ورځې دي. په دې ورځو کې باید اوربند وکړي او هر څوک د اختر په خوشحالۍ سره ولمانځي.
زمانون یک محمد، خدای دې سوله راولي. او د جنگ څخه ډیر ستړي یو چې دا شل کال کېږي، دا دیرش کال کېږي جنگونه دي، شهیدان دي، معنی غیر ناک خلک وشتل کېږي. معلومات ایسته غنسته، نه څوک بازار تلای شي، نه څوک د کورو سره تلای شي، خلک وشتل کېږي. معلومات یې نسته، یا د اسکر په نامه یا د طالب په نامه باندې چې ډیر مشکل سره مخ دي. او سوله چې ده، خدای دې سوله راولي، موږ هم دې خوشاله. د دواړو خواوو سم دا غوښتنه ده چې دوی کښېني، خپل سوله سره وکړي په مابینس کې. سوله کې د دواړو خواوو خیر دی. اسلامی چوکاټ کې
سوله خو زما ډېر خدای ته مینس ته چې سوله به راشي. بنده خواري خدای پاک عباس نه بیایي. موږ دغه نې په تنګ یې چې کوچنی مون بیریږي، اوبه ته نهسي راوتلی، کښتونه مو همدغه چې پر نیمۍ پاتې یې، ډېر په تنګ یې د جنګو. اس غوښتنه مې دغه ده چې بس دواړه سره کښېني، یو مټ شي، باید سوله راولي مابینس.
تاسی ازادی راژیو تا غرج است. ده حکومت اجرایه ریاست وی پازان واجون کو او چاو دیدون کو پیش وی که ده قربانیان پاڑ ده چیرون نتایج ده قناعت وار ندی. اجرایه رئیس عبدالله ده سرگندوانی نن پا کابل کی ده محمد سالم ازیدیار او ده ازالت غشتنی ده وجل سویو ده دویم تلین پا غنده که وکلی. تفصیل خان محمد سین.
د افغان حکومت اجرایه رئیس وای په ځان وژونکو او د چاودنو په پیښو کې به د عدالت تامینولو او د اړوندو قضیو جدي ارزونې لامل شي چې دغه پیښې کمې شي. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله دا خبر د یک شنبه په ورځ د شپږنویم لمریز کال د جوزا په میاشت کې د محمد سالم یزدیار او د عدالت غوښتنې د وژل شویو د دوهم تلین په غونډه کې وکړې او وویل له تیرو اتلسو کلونو راهیسې خلکو ته د داشان قضیو د ارزونو په اړه قناعت بخونکې نتایج نه دي وړاندې شوي.
بایسی یکی از مسئولین حکومت د ما قانی
د بوبل د حکومت د یو مسئول پتوګه کوم ارزونی چې په دی اړه شوی مون قانی نه یو په هیوګو چې د افغانستان خلک هم قانی نه دی دغه پیخه او نور پیخه چې په دومره کلونو کې شوی او استاد او ډیر اتلان په خاورو وینو کې ککړ کړل کوم کارونه چې په دې برخه کې کیدونکو هغه هم ونه شولو د قناعت وړ نه دی
صورت نه گرفته و قناعت بخش نیسان.
خاغلی عبدالله وبل سره لدې چې پر عدلی او قضایي ارګانونو کار شوی او اصلاحات پکې رامنځته شوي خو دغه سیستم تر اوسه هم نه دی توانېدلی چې د دغو قضیو د څېړلو په هکله د خلکو باور ترلاسه کړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د کابل د شپږنویم لمریز کال مظاهره په تاوتریخوالي واوښته چې د مشرانو جرګې د لومړي مرستیال محمد عالم یزدیار زوی محمد سالم یزدیار پکې له څلورو نورو مظاهره کوونکو سره ووژل شو. سربیره پر دې د افغانستان د سولې د عالي شورا د پخواني رئیس برهان الدین ربانی محمد داود داود عبدالجبار قهرمان عبدالرازق او یو شمېر نور مطرح کسانو د وژل کېدو د قضیو پر ارزونو هم انتقادونه شوي دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار چې په دغه غونډه کې حاضر وو د قربانیانو کورنیو ته یې ډاډ ورکړ چې دغه قضیه به د مشرانو جرګې لخوا جدي ونیول شي
او د دوسیې په تعقیب کې که په سرنوالۍ کې وه او که اوس په محکمه کې ده د سنا د ادرس نه من حیث د یو انسان او د افغانستان د یو سیاسي شخص په صفت وعده کوم د ټولو کورنیو سره چې انشاءالله مشترکه تعقیبو او تاسو تسلیت او د عدالت په نوم چې څه غوښتنه ده د هغې دپاره به ځان رسوو.
د سیاسي چارو پوه احمد سیدی په دغو مراسمو کې وویل څوک چې د داشان قضیو په ارزونو کې کمزورې عمل کوي په جرم کې شریک ګڼل کیږي. خان محمد سین آزادی رادیو کابل.
تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان او استرالیا ترمنځ د کرکټ نړیوال جام مسابقه نن د افغانستان پر وخت مازیګر 15 بجې پیلېږي. دغه مسابقه به د بریسټول د کرکټ په لوبغالي کې ترسره کیږي. افغانستان په 2015 میلادي کال کې د استرالیا په وړاندې د نړیوال جام یوه سیالي په لوی توپیر بایللې وه. استرالیا افغانستان ته د 412 منډو هدف ټاکلی و خو افغانستان نه وتوانېدلی چې دغه هدف پوره کړي. یوازې 122 منډې کړې وې. په لندن کې له آزاد خبریال سعید قیومي سره خبرې کوو چې د ټلیفون په مستقیم تماس کې راسره دی. قیومي صاحب، خبرونې ته شرق لاست، اټکلونه څه دي چې د افغانستان نننۍ مسابقه به څنګه وي د تېرې هغې په نسبت؟
ډېره مننه. نن افغانستان خپله لومړنۍ لوبه په نړیوال جام کې د استرالیا په وړاندې کوي او شنونکي او مبصرین دغسې وایي چې دا مسابقه ډیره نږدې وي، یعنی افغانستان به وکولی شي که اول بیټینګ وکړي نو ښه هدف به وټاکي او که ښه هدف افغانستان وټاکلی شي استرالیا ته نو د افغانستان به توپ اچوونکي دا توان لري چې 200 یا 300 منډې چې کوم دی هغه د استرالیا په وړاندې دفاع ترې نه وکړي.
بلې قیومي صاحب، دغه بریسټول میدان چې ما مخکې یادونه وکړه، څه فکر کوئ چې د کومو بالرانو دپاره مناسب دی؟ د سپینر بالر دپاره که د تیز توپ اچوونکي لپاره؟
څنګه چې موږ وکتل د پاکستان په وړاندې باندې افغانستان په همدغه میدان کې لوبه ګټلې وه، نو اوس چې دا ډېر یو خشک پیچ دی نو سپینران ته پکې هم کومک شته او فاسټ توپ اچونکو ته هم. نو د افغانستان بالران امید شته تمه تینه کیږي چې ښه به نن وځلیږي.
بلې، تاسو د پاکستان یادونه وکړه چې د ویسټ انډیز په وړاندې مسابقه ډیره بده وبایلله. دغه شیبه چې زه تاسو خبرې کوو، د سریلانکا په وړاندې د نیوزیلند مسابقه روانه ده چې سریلانکا یې ډیره راګیر کړې ده، تقریبا 113 منډې کړي دي. څه وجه ده چې یو دم دا ځینې تکړه ټیمونه نسي کولی چې لوی هدف وټاکي یا زیات توپونه ووهي یا نمرې جوړې کړي؟
خدا دا د آسیا کوم هیوادونه چې کوم دي هغوی دلته د انګلینډ په دې حالاتو کې ډېر بلد دي، ډېرې لوبې نه دي کړي او د انګلینډ حالات داسې دي چې یو پیچ یو رقمي بل پیچ بل رقمي. افغانستان دغه لوبه چې په بریسټل کې ده نو داسې اټکل کیږي چې په دې لوبه کې به ډېر رنزونه شاید وشي. نو استرالیا که اول بیتنگ وو کنه افغانستان ته کېږي چې د 300 نه جیت هدف وټاکي او د څنګه تاسو یادونه وکړه د سریلانکا او نیوزیلند لوبا سریلانکا مخکې په نیستي وختونو کې دلته په انګلستان کې لوبا نه وکړي او خپل دوه تمریناتي لوبې هم کړې وي نو هغه پیچونه چې کوم دي او بیرته چې سب کانټیننس یا سریلانکا کې کوم دي نو ډېر توپیر لري دلته باؤنس ډېر دی بال ډېر تیز راځي بال جګیږي نو اقلن که د هغوی توپ وهونکي ورسره عادت او بلد نه وي نو ډېر مشکلات سره مخ کیږي.
بلې، افغانستان تیره مسابقه له استرالیا ډېره بده بایللې وه، دا اوس څه فکر کوي چې د افغانستان ټیم آیا هغه ټیم دی که زیات پرمختګ یې کړی دی او کولی شي چې د مهمو ټیمونو په وړاندې هم مقاومت وکړي یا شه هدف وټاکي؟
افغانستان ټیم هغه تیره لوبه کې چې استرالیا په سره مخامخ شوي وو د هغې نه د افغانستان ټیم ډېر بدل شوی. افغانستان کې اوس موږ ډېر پیاوړي لوبغاړي لرو لکه رحمت شاه، حشمت شاهیدی او حضرت زازه، شهزاد احمد، محمد شهزاد، یعنی دا داسې لوبغاړي دي چې کولی شي په یوازې ځان سره د خپل ټیم ته دغه لوبه وګټي. نو هیله دغه ده چې افغانستان به ښه لوبه وکړي. د خیره
ډېره مننه. بس موږ هم په همدې تمه یو، اورېدونکو ته به د خبرونو په جریان کې د دې لوبې په اړه تازه معلومات هم شریکوو. په انګلستان کې آزاد خبریال سعید قیومي و چې د کرکټ د نننۍ مسابقې په اړه تاسو ته معلومات درکول. نن د کرکټ د ستورو د معرفي په لړۍ کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم تیز باولر حمید حسن در پیژنو. نور له اسمت څاروان څخه خبرې.
This is great counter-punching. It's gone for the big one. What a shot!
حمید حسن د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لومړنیو ټاکره لوبغاړو څخه دی. حمید حسن د 1980 میلادي کال د جون په لومړۍ نیټه په ننګرهار ولایت کې زیږیدلی دی. مخکې تر دې چې حمید حسن ژوبل شي او د ډېرې مودې لپاره له کرکټ څخه لرې پاتې شي، د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو ستوری ګڼل کېده. حمید حسن شایلا سای تیز باولر دی او تر اوسه پورې په 3 یو ورځنیو مسابقو کې 85 وکټونه او په 22 اوور نړیوالو سیالیو کې 22 وکټونه اخیستې دي. حمید حسن بیټینګ هم کوي او په 20 اوور سیالیو کې د منډو اوسط څخه باندې و، خو په 20 اوور کې تر 14.5 یو څه زیات دی.
افغانستان کې د مازیګر 4:00 او 3:20 سوې. د جمهوري ریاست انتخاباتو ته ځینې کاندیدان او حقوق پوهان وایي په حکومتي غونډو او سفرونو کې د امرالله صالح ګډون غیر قانوني دی. ښاغلی صالح د ولسمشر اشرف غني د انتخاباتي ټیم غړی دی چې سربیره پر دې چې د سعودي په سفر کې برخه لري، په نورو بهرنیو سفرونو کې هم د ولسمشر تر څنګ وي. تفصیل له خان محمد سین.
امرالله صالح د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتي ټیم لومړی مرستیال دی، خو نوموړي تر اوسه په څو حکومتي ناستو او بهرنیو سفرونو کې برخه اخیستې ده. د ولسمشریزو انتخاباتو یو شمیر کاندیدان په دې ډول پروګرامونو کې د ښاغلي صالح ګډون مخکې له وخته د ولسمشر د انتخاباتي کمپاین هڅه ګڼي او وایي صالح باید په داشان ناستو او سفرونو کې ګډون ونه کړي. د دغو کاندیدانو له ډلې شهاب حکیمی وایي سعودي عربستان ته له ولسمشر غني سره د ښاغلي صالح سفر ښیي چې د حکومت انتخاباتي ټیم سر له اوسه کمپاین پیل کړی دی.
ټوله دنیا په دې باندې پوهېږي چې دوی غیر قانوني ده. امرالله صالح دا په حکومت کې هېڅ وظیفه نه لري او دی حق نه لري چې خانه د جمهور سره رئیس جمهور سره هرې خواته لاړ شي. چون دی په انتخاباتي ټکټ کې شامل ده نو خپل رئیس سره هم که چېرته هرې خواته ځي دا یو کمپاین ده او د انتخاباتو د قانون خلاف ده.
امرالله صالح سعودي عربستان ته د ولسمشر غني د سفر ملګری دی. که څه هم سعودي عربستان ته د ولسمشر د سفر هدف په مکه کې د اسلامي همکاریو د سازمان په ناسته کې د دې ګډون دی، خو د هغو تصویرونو له مخې چې د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا خپاره شوي، ښاغلی صالح پکې د عمرې پر مهال د ولسمشر تر څنګ لیدل کیږي. د فیسبوک له لارې مو له ښاغلي صالح سره اړیکه ټینګه شوه، خو ده په دې اړه د نظر له څرګندونو ډډه وکړه. د ولسمشر د بیان مرستیال شاه حسین مرتضوی چې په دغه سفر کې شامل دی آزادی رادیو ته په یو واستول شوی پیام کې ویلی چې په دغه سفر کې ځینې رسمي پلاوی شته چې د اسلامي هیوادونو سرمشریزې ته بلل شوی او د دې تر څنګ یو عمره هم کړی چې د دولت په لګښت دی. خو ځینې د ولسمشر په شخصي لګښت عمرې ته بلل شوي چې د نوموړي ځینې سلاحکاران سیاسي جهادي او ملي شخصیتونه او عالمان پکې دي. خو یو شمېر حقوق پوهان د ښاغلي مرتضوي نظر مواجه نه ګڼي. د دوی په باور په حکومتي ناستو او بهرنیو سفرونو کې د امرالله صالح ګډون که په هر نامه وي غیر قانوني او انتخاباتي کمپاین ګڼل کېږي. د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح وایي
اینجا یک سلسله بې عدالتي به وجود نیه.
دی وایي یو لړ بې عدالتي رامنځته کېږي ځکه موږ 13 کسان لرو چې یو یې ولسمشر دی. په دې صورت کې عدالت تر پوښتنې لاندې راولي، نورو ته محرومیتونه پیدا کوي او بې عدالتي احساسوي چې دا کار د انتخاباتو عدالت او شفافیت تر اغېز لاندې راولي. د انتخاباتو څارونکي بنسټونه هم په دې تړاو اندېښمن دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي که په دا شان حکومتي ناستو او سفرونو کې د انتخاباتي کمپاین مسئله هم نه وي خو خلکو ته پوښتنې پیدا کېږي. ښاغلی رشید د ولسمشر او اجرایي رئیس په ګډون له ټولو کاندیدانو غواړي چې مخکې له وخته له کمپاینی کارونو لاس واخلي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د اورزګان اوسیدونکي وایي وسلولو طالبانو د مرکز ترین کوټ او چینرتو ولسوالۍ ترمنځ لاره د ملکیانو پر مخ هم وتړله. دوی وایي د لارې په تړل کېدو سره خلک له ستونزو سره مخامخ دي. امنیتي چارواکي هم دا ستونزه مني او وایي چې وسلولو طالبانو د ملکیانو پر مخ دغه لاره بنده کړې ده. شریف الله شرافت راپور لري.
لا ترین کوټ شهر څخه چینارتو ولسوالۍ ته غځېدلې لاره که څه هم وسلوالو طالبانو له تیرو دریو کلونو راهیسې د دولتي کسانو پر مخ تړلې، خو د یادې ولسوالۍ خلک وایي چې نن یې درېمه ده چې د ملکي خلکو پر مخ هم تړلې. دوی وایي چې وسلوالو طالبانو یادې ولسوالۍ ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو مخه هم نیولې.
دا تقریبا درې ورځې یا څلور ورځې په شاوخوا کې بنده شوې ده. دا درې څلور ورځې کېږي ده، بس بنده ده، نه څوک تلی شي او نه راتلی شي، نه مریض انتقالوی شي نه راانتقالوی شي. دې خواته مرکز ترین کوټ نه موټر پرېږدي، نه پیاده کسان پرېږدي، هیڅ څوک نه پرېږدي. مثال که د دې خواسه مریض ور ولسي امبر ته جوابېږي، که دا خواسه ورته راولسي امبر ته چینارتو ولسوالۍ ته انتقالېږي.
پنځه ورځې تقریبا کېږي چې زموږ د چینارتو پر ولسوالۍ باندې د وسلوالو طالبانو د لوري سه په سخت شرایطو سره لار بنده شوې ده. دغه په دېو کې دوه خبرې دي. یو دا ده چې طالبان وسلوال طالبان زموږ سره د قومي شخصي نزاع لري، پر دې خاطر یې بنده کړې ده. او یو داسې نه ده، طالبان داسې یو پلان لري چې د چینارتو پر عام ولس باندې قتل عام راولي، دې حمله وکړي.
دوی زیاتوي چې په ولسوالۍ کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې اسمان ته ختلي او ناروغان مرګي حال پراته دي.
ولای دادی د اختر مخ را روان دی، الته د خوراکي توکو به بیخی تر حد تیر ګران سوی دی.
کدا ست تو امد ته چې د مثال په تور باندې یو ډبه غوړي دلته په 300 په 300 سوی خلک تقریبا پشپړ سو پشپړ نیم سو د ارشی د سی مثال لري.
نو خلک خپل د اختر د خوشحالي لپاره ځان ته جامع کوي او نور د اختر لپاره ځان ته غذایی مواد برابروي.
د دغه جګړه ځپلو غشتنی لشکيله خو د دې چې یاد لار دی ورته خلاص کړي او ملکی خلک دي د سپار په توګه نه کاروي. د یادی ولسوالی امنیه کمانډان اختر محمد هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې ولسوالی څخه غزیدل لار ترنکوټ شارته د ملکی خلکو پر مخ وسلوالو طالبانو تړلې. دی له مرکزی او ولایتي ادارې غوښتنه کوي چې یادی ولسوالی ته د حواله لارې خوراکي او غیر خوراکي توکي ورسوي.
داغه کبیانی زموږ ته خوراکي مواد شي په تیارو کې او ورسي. نو خدای وسنه د ډیر مشکل سره مخ خال تختر روان دي شي نه لري.
د اورزګان ولایت امنیه کمانډان محمد خطاب خنجری بیا ازادي راډیو ته ویل چې دی پلان لري یاد لار به ډیر ژر د وسلوالو طالبانو له منګول را خلاص کړي. کمانډان د وسلوالو طالبانو د غمل په کلکو ټکو وغندل او دای د ملکی خلکو سره دښمنی یاد کړه.
اې د چوکات اسلامي برابر نیست کې راه مردم عام بسته کنی و خوراکه را سر مردم عام قطع بسازی. ما وجود داره، پلان هست، ما تصمیم داریم و پلان های ما بخیر تطبیق میشه، مرحله به مرحله پیش میره.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. دا یادونې وړ ده چې د چینارتو ولسوالۍ تر څنګ د اورزګان د نورو ټولو ولسوالۍ لارې هم وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو پر مخ له تیرو دریو کلونو راهیسې تړلې دي.
قدیر تکین په خپل سیمس کې لیکلي د سولې په تړه هر حادثه چې کیږي باید همغږې پکې موجوده وي او د افغانانو په ګټه ده. له پکتیا څخه فضل کریم درویش، خدای دې وکړي چې طالبان لږ تر لږه د اختر په درې ورځو کې اوربند وکړي. عبدالواحد مدقیق له لوګره، موږ لا هیله من یو چې طالبان او حکومت به بیا اوربند وکړي که یو ساعت هم وي زموږ په ګټه دی. نبیل ساپی له کونړه، افغان ټیم باید د استرالیا په وړاندې په پوره صبر سره لوبه وکړي. ولی الله رحیمي له خوست نه، خدای دې وکړي چې افغانستان نننۍ مسابقه وګټي. او کریم شیدار له غزنی، له ټولو افغانانو هیله کوم چې نن د کرکټ ملي ټیم ته دعا وکړي. څلور نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان نوري.
د افغانستان د سولې د عالي شورا یو لوړ پوړي چارواکي د افغانستان له ټولو ښکېلو خواوو غوښتي چې لږ تر لږه په کوچني اختر کې اور بند وکړي. بلخوا د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده له یو وروستي پیغام داسې ښکاري چې دا ډله په نږدې راتلونکي کې د اوربند احتمال ته چمتو نه ده. اخونزاده د کوچني اختر په مناسبت پیغام کې ویلي چې متحده ایالاتو سره یې د خبرو دروازې لا هم پرانیستې دي. دا کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په دریمه ورځ نن افغانستان او استرالیا له یو بل سره مخ کیږي. دا لوبه د افغانستان په وخت مازیګر 15 بجې پیلېږي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل سره وکتل. او د سعودي عربستان پاچا تهران د وسلوالو ترهګرو په ملاتړ تورن کړ.
د نن ورځې سپورتي خبرونه له ناجي سپې څخه اوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې د استرالیا په وړاندې لومړی لوبه ترسره کوي. د افغانستان د کرکټ بورد مشر عزیز الله فضلی ازادي رادیو ته وویل چې افغان کرکټ لوبډله به د استرالیا په وړاندې ښه وځلیږي.
زه مطمئن یم چې د افغانستان ملي لوبډله به په دغه لوبغالي کې ښه لوبه کوي، ځکه د افغانستان ملي لوبډله چې د پاکستان په وړاندې باندې کومه لوبه وکړل، واقعا هم د افغانستان لوبغاړو د بالینګ په شوبه کې ډیر ښه بالینګ وکړي، هم د غرنګ په بیټینګ کې شو وزلیدل، پاکستان ته ماته ورکړه.
د کرکټ د نړیوال جام لپاره په سیالیو کې د ویسټ انډیز لوبډلې پرون پاکستان ته سخت ماته ورکړه. د افغانستان د کرکټ لوبډلې هم په تمریناتي سیالیو کې پاکستان ته ماته ورکړې وه. د کرکټ د نړیوال جام لپاره بل سیالي نن د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان د سوکوهنی ملي ټیم د دوستانه لوبو د ترسره کولو لپاره روسیې ته ځي. د افغانستان د سوکوهنی فدراسیون مشر شکیب ستارینن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه ټیم کې و لوبغاړي شامل دي.
زمون 15 نفر است. هر بوکسر است، یک ترجمان داریم، یک رئیس تیم خودمون تو هسته مربی.
نوموړي وویل چې لوبې به تر راتلونکو شلو ورځو پورې پیل شي او شپږ ورځې به دوام وکړي. او په ایټالیا کې یو 14 کلن فوټبالیست یو کال له لوبو محروم شو. د دغه هیواد د فوټبال فدراسیون دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې دغه لوبغاړي خزینه داور جولیا نیکاسټو سره له سپکاوي ډک چلند وکړ. دغه 14 کلن فوټبالر د ایټالیا فوټبال فدراسیون ورزشي سټډیوم ته له ورتلو هم منع شوی.
د اسلامي همکاریو سازمان په سرمشریز کې د ایران پر تحرکاتو او له تلبیب څخه بیت المقدس ته د سفارتونو د انتقال پر مسله خبرې سوي. فرشته جلالزی جزئیات لري.
د سعودي عرب پاچا پر ایران سخته ضربه وکړه او پر تهران بیا تور پورې کړ چې د تروریستو ملیشو ملاتړ کوي. پاچا سلمان وویل چې ایران د هغو تروریستانو ملاتړي چې د نړۍ د تیلو لارې او سیمه ییز امنیت ته یې ګواښ پیښ کړی دی. د سعودي پاچا دا خبرې د اسلامي همکاري سازمان غونډې ته وکړې چې نن په مکه مکرمه کې روانه ده. هغه د متحده عربي اماراتو سواحلو ته نږدې د تیلو پر ټانکرونو یوې وروستۍ حملې ته اشاره وکړه او د خپل هیواد د تیلو پر تاسیساتو یې د ډرون یا بی پیلوټ الوتکې له لارې حملې ته اشاره وکړه. د سعودي پاچا وویل چې د دوی د تیلو پر پایپ لاین د بی پیلوټا الوتکې د حملې شاته په یمن کې د حوثي وسلوالو لاسو چې د تروریستو ملیشو ډله ده او ایران یې ملاتړ کوي. په یمن کې حوثي ملیشو د دې حملې مسؤلیت اخیستی دی، خو ایران د دغې ډلې او د دغې حملې تر شا لاس لرل ردوي. په وروستیو اونیو کې د هرمز په تنګي کې کړکېچ زیات شوی دی. دا لار د نړۍ د تیلو کاروبار ته ډیره مهمه ده چې د ایران حکومت یې مکررن د بندولو ګواښ کوي. روانې میاشتې په پیل کې امریکا اعلان وکړ چې خلیج ته د الوتکو د لیږدولو بیړۍ او جنګي ډله استوي څو د امریکا په وینا د ایران لوري د امریکا ګټو او متحدانو ته د واضح تهدید مخنیوي وشي. د اسلامي هیوادونو په کنفرانس کې د ایران استازي په وروستیو حملو کې د لاس ترلودلو ټولو پټونه رد کړل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوی د ایران خبری اژانس اسنا ته وویل چې سعودي عرب د روژې له مبارک میاشتې او د مکې مکرمې له مبارک شاره د سیاسي ګټې لپاره کار اخیستی دی او د اسلامي نړۍ مشران یې ورغوښتي چې د هغوی په مخ کې د ایران پر ضد خپله بې اساسه ادعا وکړي. د سعودي پاچا د مې په دیرشمه نیټه هم په مکه مکرمه کې د سني عربو د هیوادونو